السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم نن شنبه د وږي سمبلې 15 د سپتمبر شپږم اپیل په خبرونو کوو پرون شپه په کونړ او شاوخوا سیمو کې یو وار بیا زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د دې زلزلې شدت د ریکتر په کچه 15.2 بللې. د دې ادارې په اساس د زلزلې مرکز د اسد آباد لویدیځ ته 40 کیلومتره لرې و چې عمق یې 10 کیلومتره بلل شوی. د جرمني خبري اژانس راپور ورکړی چې د زلزلې ټکانونه په کابل کې هم حس شوي. لا د احتمالي تلفاتو او زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر دې مخکې هم د پنجشنبې په شپه او د جمعې سهار وختي په کونړ او ننګرهار کې پرله پسې زلزلی وشوی چې لکتر لګت لوخت کسانې ټپيان کړل. دا زلزلې د اگست 1 زورورې زلزلې څخه وروسته رامنځته شوې. د طالبانو حکومت تایید کړی چې په هغې زلزله کې لکتر لګه 2215 کسان وژل شوي او 3640 نور ټپيان دي. د راپورونو له مخې د کونړ په ځینو لرو پرتو سیمو کې له عام خلکو ته مرستې نه دي ورسېدلي او ویره شته چې مړي تر خاورو لاندې بند پاتې وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم متوانه د شلووریز کرکټ په درې اړخي سیریز کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې وګټي. افغان لوبډلې په پوره شلوورنو کې 101 منډو هدف ټاکلی و. د اماراتو ټیم هدف ته د رسېدو په تکل تر پایه لوبه وکړه خو ونه توانېده او بالاخره یې لوبه د 4 منډو په توپیر وبایلوده. افغانستان به د یک شنبه په ورځ له پاکستان سره د دغه سیریز پای لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي میامی ته نږدې په خپل دورال ګولف کلب کې د 2016 کال د جیشل د سرمشریزي کوربتوب کوي. ترامپ د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل هغه فکر کوي دورال کلب به ډېر غوره ځای وي. ترامپ ویلي د هغه مرستیال جی ډي وانس په سږکال په سویلي افریقا کې د جیشل سرمشریزه کې ګډون وکړي. د افریقا د جیشل د سرمشریزي نیټه لا نه ده په ډاګه. د رویټرز په وینا د 2016 کال د جیشل سرمشریزي د ځای د ټاکلو په ارتباط د ترامپ پریکړه ممکن هغه اندېښنې بیا راپورته کړي چې د خپلې ټاکنې او واک استفاده کوي. سپینې ماڼۍ د ګټو د تضاد هر ډول ادعاوې رد کړي او د ترامپ مرستیالانو بیا ویلي د ولسمشر شتمني د درېیمې ډلې لخوا اداره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین ته د بهرنیو ځواکونو د لیږلو په وړاندې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دوی به مشروع هدفونه وي. د جمعې په ورځ د آرام سمندر په ساحلي ښار ولادیویستوک کې یوې اقتصادي غونډې ته د وینا پر مهال پوتین وویل که چیرې کوم سرتیری هلته راڅرګند شي په ځانګړې توګه چې جګړه وي موږ ګمان کوو چې دوی به مشروع هدف وي. دا څرګندونې یوازې څو ساعته وروسته له هغه وشو چې د کاناډا، جاپان او استرالیا په ګډون د شاوخوا 30 اروپایي وادنو د یوې ډلې مشرانو اوکراین ته د 1600 ځواکونو د لیږلو لپاره سلام مشروع پاړه بحث وکړ. د ارادې د ائتلاف په نوم د دې ډلې مشرانو د پنجشنبې په ورځ په پاریس کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره هم لیدلي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون چې د خبرو اترو کوربتوب کاوه وویل شپږویشت هیوادونه اوکراین ته د ډاډ د حاصلولو په هدف د ځواکونو د استولو یا په ځمکه هوا او سمندري قلمرو کې د عسکرو ځای پر ځای کولو ته ژمنه ښوولې. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه. د خبرونو التم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د افغانستان په ختیځ کې لورستي ویجاړون کې زلزلې را پدې خوا پر لپسې ټکانونو زرګونه کورنۍ ویرولې او اندېښمن کړې دي. د امریکا ولسمشر وایي باور لري چې بلاروس به ډېر سیاسي بندیان خوشي کړي. په جرمني کې سږکال افغانانو تر ټولو زیات د پناه غوښتنې کړې دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د د افغانستان په ختیځ کې لورسته ویجاړون کې او مرګونی زلزلې را پدې خو پر لپسې ټکانونو زرګونه کورنۍ ویرولې او اندېښمن کړې دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل لا هم زړه نه کوي چې د ځینو روغو پاتې وسایلو د رایستلو لپاره خپل وران شو کورونه تستنی شي. دوی دا کوي لازمي مرستې ورسره نه دي شوي او نه هم اوسېدو ته کومه سرپناه لري. ظاهر زاکاران هم وایي خلک په ویر او اندېښنه کې دي او رواني وضعیت ښه نه دی. د جمعې په ماښام هم په کاناډا او ځینو نورو شاوخوا سیمو کې د زلزلې ټکانونه هیڅ شوي دي. د 15.2 درجو د دې زلزلې مرکز د اسادابت 30 کیلومتری کې د ځمکې لاندې وو. لایې د تلفاتو په اړه څه معلومات نشته. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپونکي وای هر نوې ټکان د لومړۍ شپې د زلزلې حالت د دوی په ذهن کې بیا را ژوندۍ کوي. دوی وای خورا ویریدلي او پاندېښنه کې دي. د څوکۍ ولسوالۍ په ډیوه ګلدره کې د زلزلې یو زیانمن وارث چې په خبره یې اوسېدو ته نه کور ورپاتې دی او نه خیمه یا بله سرپناه لري ازادي راډیو ته وویل. تدب خبره سلګونو نورو کورنیو هم په دې دره کې له خیمه او نورو لومړنیو وسایلو پرته تشنه اسمان لاندې اړولې دي. تلم رسندوی د روغ وړي چې تر ټولو لومړی دوی ته د خیمو غم مخري چې د سرپناستون ځای حل شي. په همدې حال کې وزیر رضا کار نثار احمد چې د نورګل او څوکی په ولسوالیو کې د مرستې رسولو په چارو بوخت دی هم وایي خلک په ویره وندېښنه کې دی او رواني وضعیت یې ښه نه دی.
کله چې زلزلې ټکان وشي دغه غرنه ډبرې راولېږي او د زلزلې یو وحشتناک غږ دی. دلته په ماشومانو په میرمنو په سپینګیرو باندې او هم په ځوانانو باندې یو بد اثر کړی دی. په خوب کې چې کله ویده یې داسې ناڅاپي راپاسي ګمنډه شروع کړه موږ فکر کوو چې زلزله ده. دا حالات په ټولو باندې دي. دا خلک ذهني شکنجه دي.
دا څرګندونې په داسې حال دي چې په بشرپاله چارو او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال تام فلیچر د سپتمبر په 15مه په یوه اعلامیه کې د بودیجې د کمښت له امله د افغانستان په ختیځ کې زلزله زپلو ته د مرستو د کمی په اړه اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي زیاته کړې دغې زلزلې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او سلګونه زره کسانه چې مخکې د لسیزو جګړو او بې ځای کېدو له امله زیانمن شوي وو کورونه وران شوي او معیشت یې له لاسه ورکړی دی. د یکشنبې د شپې ناوخته د اګست په 11مه د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزله کې له 2200 څخه زیات کسان مړه شول او له 3500 ډېر ټپیان شوي دي. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په کونړ کې شاوخوا 90 ودانۍ په بشپړه ډول ویجاړې یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوي دي. د اګست 11مې له زلزلې وروسته د سپتمبر په 2مه د ریختر په کچه 15.5 درجې زلزله وشوه او د پنجشنبې د ورځې له سهاره بیا د جمعې د ورځې تر سهاره پورې هم څو پرله پسې زلزلې وشوې. دوی کې تر ټولو شدیده د سپتمبر په 4مه د افغانستان په وخت د شپې 9:30 بجې وشوه چې شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې وه. د لومړنیو راپورونو له مخې په دې زلزله کې په کونړ او ننګرهار کې تر 40 ډېر کسان ټپیان شول.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
پاکستانی چارواکو ویلي چې باندې سلطنه مرستې له طالبانو سره کړې دي څو په کونړ او نورو سیمو کې زیانمنو او زلزله ځپلو ته ورسوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
پاکستان وایي د افغانستان له زلزله ځپلو سره د شاوخوا 115 ټنه خوراکي توکو مرسته کړې ده. د خیبر ضلع د لنډي کوتل مرستیال کمشنر افراسیاب زبیر مشال ډیوته ویل په 15 کنټینرونو کې بار دغه مرستې د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وفاقي وزیر امیر مقام په تورخم دروازه کې طالب چارواکو ته وسپارلې. افراسیاب وایي پر دې موخه په پیښور کې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان قونسل جنرال حافظ محب الله هم موجود و. امیر مقام په تورخم کې خبریالانو ته وویل چې په پاکستان کې هم خلک طبي ناورینونو ځپلي او د خیبر پختونخوا، ګلګت بلتستان، پنجاب او د پاکستان تر انتظام لاندې په کشمیر کې سیلابونو او له باران سره تړلو افتونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. خو د دې باوجود هم پاکستان لازمه وګڼله چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره خپل مرسته وکړي. د ډیلی انډیپندنت په نامه پاکستاني رسنۍ به لیکلي دي چې امیر مقام وړاندې وویل چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د بهرنی چارو وزیر محمد اسحاق ډار د افغانستان په زلزله کې خلکو ته د سر او مال د زیانونو په وختو خواخوږي ښکاره کړې ده. هغه ویل اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو له وزیر امیر خان متقی سره غږیدلې او د تسلیت پیغام ورکړی دی. تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو اعلان کړو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د سپتمبر په 2 مانی ټویلو چې د افغانستان زلزله ځپلو ته 15 لارې مرسته ورلېګلې ده. خیبر پختونخوا اسمبلی د سپتمبر په لومړۍ نیټه له صوبې او مرکز نه د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې غوښتنه کړې وه. اسمبلی د یو قرارداد له لارې د خیبر پختونخوا له صوبایي او د پاکستان له مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې په زلزله کې ژوبل شو کسانو ته د لویزې پرته د علاج لپاره پاکستان ته د سفر اجازه ورکړل شي. همدارنګا وتلی پښتون پنګاوال او کاروباري شخصیت جاوید افریدی هم د سپتمبر په لومړۍ نیټه پر ایکس یا په خواني ټوئیټر لیکلی ول چې په افغانستان کې د زلزلې لوجې په مرګ ژوبل لزرنه خپه دي او 10 میلیون روپۍ مرسته اعلان کړي وه. پاکستان په داسې حال کې د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته اعلان کړي دي چې د بخښنې نړیوال سازمان د سپتمبر په 2 مویل په افغانستان کې زلزله ځپلې خلک عاجل او بشري مرستو ته اړتیا لري. یادې ادارې پر پاکستان نیوکه کړې وې چې لخپلې خاورې افغان کډوالو ته د وټلو امر کړی دی.
د ماشومانو د ساتنې صندوق سیو د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې ورستې زلزلې د سباندې 2,200 ماشومانو ژوند اغیزمن کړی. دغه سازمان په یو راپور کې اندېښنه ښولې چې د زلزلې پر لپسې ټکانونو هغه ماشومان سخت ویرولي چې کورنۍ یې له لاسه ورکړي. جزئیات د فیروزې عزیزي په ریپورت کې.
د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو 12 کلن جواد دی چې وایي د روانې اونۍ د یکشنبې د شپې زلزلې د مور یو ورور او یوې وړې خور په ګډون د کورنۍ درې غړي ترې اخیستې دي. د جمعې په ورځ د سمبلې په 14 ازادي راډیو ته وویل چې نشپاک کسیزې کورنۍ څخه یوازې درې تنه غړي ژوندې پاتې دي چې پلارې په ټپي حالت کې د جلال آباد په روغتون کې بستر دی او دای له خپلې وې کوچنۍ خور سره اوس خپل د تره زمونه په کور کې اوسیږي. جواد چې له رامسته سوي وضعیت سخت مایوس ښکاري وایي د کورنۍ له غړو پرته ژوند ورته معنا نه لري. زلزلې وروسته ټاکنونه لا هم دوام لري او شپې تر باران لاندې تیروي. جواد لمرستندوی مؤسسو غوښتنه کوي چې د په ګډون د زیانمنو خلکو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه په خبره یې په داسې حالاتو کې دوی جدي ملاتړ او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د دیواګل ولسوالۍ اوسیدونکی شل کلن حمیدالله د دې اونۍ د زلزلې ځپلو دی. دای وای چې کوچنی ورورې عبیدالله په وروستۍ زلزله کې مړ او مور او دوه خویندې ټپیان او دا مهال روغتون کې بسترې دي. دا څرګندونې داسې مهال دی چې تازه د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې زلزلې د څه باندې 2,600 ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی. د غیدارې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4 په یو راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستي زلزلې لامل لک تر لګه 280 ماشومان یتیمان سوی دي. د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چلډرن د خشان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلو ټکانونو هغه ماشومان چې په تیرو 150 کلونو کې په مرګونو زلزله کې بې کور او کورنۍ سوی ډېر ویرولې دي. د راپور په ټکو زرګونه ماشومان سمدستي مرستو او اوږدمهاله رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د یکشنبې په شپه ناوخته د اګست په 130 د ریختر په کچا شپږ درجې وې زورورې زلزلې د ننګرهار او کونړ ولایتونو بېلابېلې ولسوالۍ ویجاړې کړې. د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت وایي مرستیال الحمدالله فطرت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې د شپې د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمېر له 2200 او د ټپیانو شمېر له 3640 اوښتی دی. نوموړي زیاته کړې چې لا هم د ورکو او بند پاتې کسانو د لټون او ژغورنې هڅې روانې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په جرمنی کې سکهال افغانانو تر ټولو زیات د پناه غوښتنې کړي. چارواکي د دې کار لوی لامل د اروپا د محکمې هغه پریکړه بولي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې له ښځو سره چلند د زور زیاتی عمل بلل شوی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورت ته. سکهال په جرمنی کې 1,309 افغانانو د پناه غوښتنې کړې دي. د جرمنی د مهاجرت او کډوالو د فدرال ادارې د جمعې ورځې د ارقامو په اساس د افغان پناه غوښتونکو د شمیر د هغو 100,000 کسانو په ډله کې چې جرمنی کې د اگست تر پایه د پناه غوښتنې ثبت کړي د یو هیواد د اوسیدونکو تر ټولو لوړ شمیر دی. د پناه غوښتنې اړوند 100,000 کې 15,016 نورې تعقیبي وي. هغه اصطلاح چې د پناه غوښتونکو حالت د حقوقي شرایطو او د نویو شواهدو د ترلاسه کېدو په خاطر بدل شوی. په دې تعقیبي شو کې هم د افغانانو تر ټولو زیاتې وې، ځکه 415 د افغان ادبا وې او پکې لکتر لګا 9,109 دوسیې د افغان میرمنو لخوا ثبت شوې دي. لدی سره سره سګ 2015 کال د تیر کال په نسبت د پناه غوښتنې قضیه څناڅه کمی شوې. په اگست میاشت کې د پناه غوښتنې 1,303 دوسیې ثبت شوې وي. حال دا چې د 2014 کال په اگست کې 8,408 قضیه ثبت شوې. سره لدی چې سکهال د پناه غوښتنې عمومي شمیر راټیټ شوی، خو بیا هم جرمن چارواکي د افغانانو د پناه غوښتنو په شمیر کې د زیاتوالي لوی لامل د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې د 2014 کال د اکتوبر د 4 پریکړه یادوي. هغه وخت یادې محکمې پریکړه کړې و چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک او ټولیز تبعیض اقدامات چې پکې پر تعلیم، کار او سفر بندیزونه، جبري ودونه او ګڼ نور محدودیتونه شاملېږي، افغان ښځې د هغوی د جنسیت او ملیت په اساس په اوتومات ډول د نړیوال خوندیتوب مستحق ګرځوي. د محکمې د یاد اقدام په اساس باید اروپایي هیوادونه انفرادي مسلو او دوسیو ته لپام پراته هغو افغان ښځو ته پناه ورکړي چې خپل هیواد راوتلي دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د امریکا ولسمشر وایي هغه باور لري بلاروس په ډیر سیاسي بنديان خوشی کړي. د بشري حقوقو دی ویډلې په وینا تیر 15 کال په بلاروس کې اده زرو 502 کسان په سیاسي انګیزه له جنایي تورونو سره مخ شوي چې لډلې پر 2299 د سزا حکمونه هم شوي. جزئیات په دغه رپورت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې 13 میاشتې د بلاروس له واکمن الکساندر لوکاشنکو سره خبرې ډېر خلک حیران کړل، ویلي باور لري د ختیځ اروپا د هیواد وسلګونه سیاسي بندیان خوشی کړي. ډونالد ترامپ د جمعې پر ورځ خبرلارانو ته وویل باور دی چې بلاروس به تر 400 بندیان خوشی کړي او دا ممکن په نږدې راتلونکي کې پیښ شي. ترامپ نور جزئیات ورنکړل. ولسمشر ترامپ دا هم ویل هغه د اگست په 15 په الاسکا کې له ولادیمیر پوتین سره تر لیدنې 2 ساعته مخکې د بلاروس له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې وې. لوکاشنکو له پوتین سره نږدې اړیکې لري. ترامپ هغه وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې لوکاشنکو د ډیر درناوي وړ ولسمشر په توګه تشریح کړ او لیکلي وو د هغه خبرې د سیاسي بندیانو د خوشی کولو په اړه متمرکز وي. د لوکاشنکو لپاره چې له اوږدې مودې راهیسې د لویدیز لخوا د یو دیکتاتور او د پوتین د کلک متحد په توګه تر نیوکې لاندې دی او منځوي شوی، د ټرمپ زنګ د ډیپلوماټیک پرمختګ نه خبرل کیږي. د اروپا اتلانتیک چارو د جلاوطنې ادارې مشر والیری کالووسکی په وینا د سیاسي بندیانو په اړه د ټرمپ ټینګار په ژوره توګه سیمبولیکو. کالووسکی ازادي راډیو ته ویل ټرمپ د سیاسي بندیانو د خوشی کولو په شری مسله د خپل پیغام په سر کې ځای پر ځای کړه او دای روخانه کړ چې بشری خبرې د منسک او واشنگتن دواړو لپاره اسانه دي، ځکه چې د کالووسکی په وینا دوی د جیوپولیټیک یا په اوکراین کې د جګړې په څیر ستونزمنو مسلو څخه ډډه کوي. د ډیسندنت بی سازمان غړي مارینا کاسنراوا چې د سیاسي بندیانو ملاتړ کوي وایي په بیلاروس کې د سیاسي بندیانو دقیق شمیر نه دی معلوم، مګر د بیلاروس د بشري حقوقو مرکز ویاسنا ویلي دوی د سپتمبر تر شپږمې په بیلاروس کې 1190 بندیان چې سیاسي او ثبت کړي دي. دغه مرکز دا هم ویلي ډیری د اشخاص د زورشلم کال د ولسمشري ټاکنو په جریان او وروسته د پیښو په تړاو په سیاسي انګیزو سره په جرمونو تورن او تعقیب شوي. ویاسنا راپور ورکړی په تیرو 15 کلو کې په بیلاروس کې 1502 کسان د سیاسي انګیزو له مخې جرمي تورونو سره مخ شوي. د بشري حقوقو مدافعین وایي د سلګونو سیاسي بندیانو له خوشی کولو به په کلک هرکلی وکړي، مګر ټینګار لري چې په بیلاروس کې تر څو چې زور زیاتی نه وي درېدلی دا ډول کار به تر ډېر یو تاکتیکي چل وي تر سیستماتیک بدلونه.
درسي ساعت د ازادي راډیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانید د شلووریز کرکټ په درې اړخیز سیریز کې د ګروپي دور ورسته لوبه د متحده عربی اماراتو په وړاندې وګټي. د افغانستان لوبډلې په پوره شلوورونو کې د 101 او یا منډو هدف ټاکلی و. د اماراتو ټیم هدف ته د رسیدو په تکل تر پایه لوبه وکړه خو ونه توانید او بل اخرې لوبه د څلور منډو په توپیر وبایلوده. د افغان لوبډلې ځایناستي کپتان ابراهیم زدران د لوبې تر ګټلو ورسته وویل
UAE played good cricket so they were going to win the game but I'm
متحده عربی امارات لري خلو بو وکړه غوی لوبه غټله خو زه خپل بالران سٹایم چې خو بالینګ وکړ او لوبه ختم کړه. دا خو سیریز وو موږ فائنل کې پاکستان سره مخ یو، یو اخر نه لوبه پاتې ده. موږ تر دې ورسته آسیا کپ ته ډیر چمتو یو، واړو آسیا جام ته لخی انرژي او جدیت سره لاړ شو. دا ورسره لپاره په توپ وهنه کې ابراهیم زدران 28، رحمان الله ګربت 28، کریم جنت 28 او ګلبدین نائب شل منډي وکړي. پچونه کې بیا افغانستان ولو بغاړي ولو بول چې پنځو یو یو وکټه واخیسته. په بیګانه لوب کې تر ډیره ځوانه واغ لوب غاړي ولو بدل چې تیر لوب کې چانس نه ورکړل شوې. په دې لوب کې راشد خان پر ځای ابراهيم زدران کپتاني وکړه. راشد خان، محمد نبی، فضل اخ فاروقي، مجيب الرحمن او صدیق الله اتل ونه لوب بدلو پر ځای ځینې نوې لوب غاړي واخیستل شول. د متحده عرب اماراتو په کوربه توپ درې اړخیز تورنمنت په لوب به یک شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ وشي چې دواړو یې څلورو لوب څخه درې ګټلې دي. تر دې درې اړخیز سیریز وروسته به په متحده عرب اماراتو کې د آسیا جام شلوري سیالي پیل شي. په هغه جام کې افغانستان په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره مخ دی. په ای ګروپ کې هندوستان، پاکستان، متحده عرب امارات او عمان لوبيږي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي
وربشو خوسته هلته د جمعه پورز باندې د افغانستان د کرکټ د زینو پخوانیو او اوسنیو لوبغاړو لخوا د کونړ او د ختیځ د نورو زلزله ځپلو سره د مرستو په هدف باندې یو د کرکټ لوبه وشوه. د کرکټ په دې لوبه کې غنو پخوانی لوبغاړو لکه نوروز منګل، کریم صادق، محمد شهزاد او ځینو نورو لوبغاړو برخه اخیستې. همدارنګ د کرکټ د ورځنیو لوبو کپتان حشمت الله شهیدی هم په دې لوبه کې حضور درلود او لکه څنګه مې چې مخکې ویل د دې لوبې هدف د کونړ د زلزله ځپلو لپاره د مرستو راټولول و. البته هیر دې نوې چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو راشد خان او محمد نبی هم په خپل وار سره د کونړ له زلزله ځپلو سره د لزګونو زرو ډالرو بس پنا په آنلاین ډول باندې راټول کړی. دا راشد خان چې د شاوخوا 2.5 لک یورو هدف ټاکلی دی، تر دې دمه د شاوخوا 1 لک ډالرو مرستې راټولې کړې. دا همدارنګه محمد نبی هم څه باندې 5000 ډالر مرستې راټولې کړې دي. په همدې سره به په خوست کې د کرکټ د لوبغاړو راپورته ورشو. په خوست کې د کرکټ لوبغاړي غواړي چې د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې د کرکټ اساسي او پراړینو وسایلو سنبال اکاډمي جوړ شي. دوی زیاتوي په خوست کې د کرکټ د مسلکي زده کړو مینوال ډیر دي، خو په خپلو نږدې سیمو کې د دې لوبې روزنیزو مرکزونو ته لاسرسی نه لري. خوستي لوبغاړو یاد څرګندونې په یاد ولایت کې د یوې نوې کرکټ اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال آزادي راډیو ته خریدي.
خوستي لوبغاړي د کرکټ بورډ له ادارې او د ټولنې له پانګوالو غواړي چې د ځوانو لوبغاړو د تخنیکي او مسلکي روزنې په خاطر دی د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ورته د کرکټ مجهز اکاډمۍ او روزنځایونه جوړ کړي. دوی په دې ولایت کې د مجیب الرحمن کرکټ د وینو اکاډمۍ د پرانیست پر مهال زیاتوله. په دې ولایت کې د کرکټ لوبغاړي ډیر دي او له مسلکي زده کړو او د مهارتونو له حاصلولو سره یې لیوالتیا لري. د یاد اکاډمۍ منیجر نوید الله متنوال مشال راډیو ته وویل،
څومره وخت چې مجیب الرحمن په افغانستان کې وي نو انشاءالله به دلته په اکاډمۍ کې لوبغاړو سره پوار بخش کې دای کومک کې روزنه به ورکړي. د ترڅنګ ابراهیم زادران، نور علي زادران شو، دا په خپل هغه لوبغاړ دي چې د نړیوال کرکټ تجربه لري. د موږ سره به دلته انشاءالله په اکاډمۍ کې موجود وي او د دې ترڅنګ موږ د اکاډمۍ د پوره ریګولر د بالینګ او د بیټنګ او د فیلډینګ روزونکو هم لرو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي په نړۍ کې د نورو رزمي او عادي ورزشونو په شان د کرکټ پرمختګ هم چټک دی او هیوادونه د لوبغاړو مسلکي زده کړو ته پام کوي، ځکه په اوسني وخت کې یوازې مسلکي او په مهارتونو سمبال ځوانان په لوی میدانونو لوبېدلی شي. یو تن لوبغاړی جمشید زدران وایي،
لوبغاړی ته یو سہولت جوړیږي، هغه نه بیا پلیئر جوړیږي او لوبغاړی یو ښه کرکټر جوړیږي. لوبغاړی ته سہولت نه وي کنه هغه بیا مخته تګ هم نشي کولای. څومره سہولت اکاډمیانو جوړی شي هغومره به لوبغاړی مخته ځي، سټار باور نه جوړیږي.
د ښار په شان د خوست په اطرافي او کلیوالي سیمو کې هم د کرکټ مینوال ډیر دي او خلک او ځوانان ډیر خوښوي، خو هلته د روزنې، پالنې او تمرینونو اسانتیاوي په نشت حسابيږي. یو بل لوبغاړي اسحاق ویل،
نو موږ ډیر خوشاله یو دلته موږ تکړمای جوړ کرکټ ډیر زمينه برابرېږي، داسې کسون ډیر نور تکړه کیږي د کډمای سره. چیر د کډمای کې خکري کټ شي په کلو کې روخ کرکټ نشي سړای چې ورځي ډاکټر ته نه انجری کیږي. کډمای کې خکري کټ شي کوچون وی هغه ډیر کوماګی سنس کې.
بلوري ته د کرکټ د برخې مبصرین او روزونکو هم د ځوانو لوبغاړو د روزنې لپاره د اساسي او پراړینو اسانتیاو سمبالو مرکزونو او اکاډمیو پر اړتیا ټینګار کوي او د ټولنې لښتمنو وړ چې په دې برخه کې د پانګونه وکړي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون ویل،
به دا زیات اړتیا ده په خوست ولایت کې په دغه برخه کې، ځکه موږ په دې برخه کې زموږ اکاډمۍ چې دغه په نشت په دې معنی چې اکاډمۍ کې هم د لوبغاړو تعداد زیات ده. لوبغاړي په زیاته کچه واړه چې مسلکي کرکټ ته زده کړې روزنه ترلاسه کړي، نو دغه اکاډمۍ چې په خوست کې مونږ لرو د بسنه نه کوي.
په خوست کې د مجیب الرحمن د کرکټ د نوی اکاډمۍ پرته په خار کې درې نورې نسبتا ښې او معیاري اکاډمۍ، په رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي، د پښتونستان پارک په مسعینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ فعالیت لري. خو لوبغاړي کرکټ لوبې سره د ځوانانو لیوالتیا ته په کتو لګي بولي او زیاتوي د اطرافي سیمو لوبغالي ورته رسیدنه نشي کولای.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته، موږ په افغانستان کې بیکاری ډیره ده، ځکه چې موږ ستړي دي. خو یو غټ لامل چې دی هغه دغه دی چې د مزدور مزدوري نه ده معلومه، یعنی د مزدورانو قانون نه دی معلوم په افغانستان کې چې مزدور باید د ورځې څو ساعته کار وکړي او څونه مزد باید ورته ورکول شي. نو هر سړی په خپله خوښه باندې مزدور بیایي او په خپله خوښه باندې مزدور کوي. نو دغه مزد چې کوم د مزدورانو دپاره دی په افغانستان کې دا ډېر ټیټ دی، یعنی که سړی په کور کې 15 نفره فامیل ولري هغه د ورځې په دغه 200 روپۍ باندې گزاره نه کیږي. که د کور کرایه یا د مریضۍ مصارف تاشی شي نو بیا د دوی کور په دې باندې گزاره نه کیږي. که یو سړی 15 کسه عاید لري ولري نو هغه دا نشي چلولی. زموږ په معاشره کې ځکه چې شیان ډېر ګران دي، شیان قیمته دي، خلکو وس نه باندې رسیږي او په دې مزدوري باندې کور نه چلیږي. نو دولت یا واکداران هر څوک شي هغه باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ د افغانستان د خلکو د مزدورانو د مزدوري دپاره یو ځانګړی قانون باید جوړ کړي چې یو مزدور څونه کار وکړي او څونه مزد ورته ورکول شي، یو او بل مزد په خپل ټیم په خپل وخت باندې ورکول شي. زیات خلک مزدور ته هغه خپل حکم په صحیح طریقے سره نور دي. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
دا زاده رادو کار کوم کو ستاسو برنامه ته سلامونه نیکی لیوانی کو. الله دې وکړي چې روز جوړ وس. افغانستان کې نن سبا کاروبار د شوه د لکه د یو موتاب د پاره چې نشي او نشه په یو صورت کې قانون نه پریدي. نو افغانستان کې د خلکو هیله او ارزو صرف همدغه یو پاتې دی. آیا موږ ته به کاروبار پیدا شي چې موږ د خپل اولاد او بچو لپاره د نفقې ذریعه جوړ کړو؟ نو په افغانستان کې د کار موندنې کچه بیخي ټیټه شوې ده او خلکو دا هیله او ارزو د لاسه ورکړی ده چې په افغانستان کې خپل ځان ته یو کاروبار جوړ کړي او یا پیدا کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،